دوستانو وخت په افغانستان کې د سحر 8 بجې شوې. یو ار بیا مو زه اجمل اند هرکلی کوم په دې خبرونه کې اوري چې د ملګرو ملتونو سازمان وایي په تیرې ولسیزه کې په افغانستان کې تر 30 ضروري ملکی وګړو ته مرګ شوبلا وخته ده. نن د جدي یا مرغومي شپږمه نیټه ده. 40 کاله مخکې په همدې ورځ پوخانی شوروي پر افغانستان یرغل وکړ چې د ګڼو افغانانو په باور په افغانستان کې روان ناورین له هماغه وخت راپیل شو چې تر اوسه پورې دوام لري. په دې موضوع هم تفصیلي ریپورت لرو، نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. دا اوروزګان په تیرن کوټ ښار کې وی بومي چاودنې درې ملکی وګړي وژلې دي. غزنی چارواکی وایي د دې ولایت په بند ولسوالۍ کې د نشهیي موادو د پروسس څلور کارخانې له منځه وړي او نږدې سلو تنو وسلوالو ته یې مرګ ژوبل اړولې ده. چین، روسیا او ایران نن ګډ پوځي تمرینات پیلوي. اوس هم د خبرونو تفصیل په سر کې هم د افغانستان په اړه. د اوروزګان په تیرن کوټ ښار کې په یوې بومي چاودنه کې درې ملکی وګړي وژل شوي او د عامې روغتیا د رئیس په ګډون درې تنه ټپیان شوي. د چاودنه پرون شوي. د تیرن کوټ ښار د لومړی امنیتي حوزې امیر نظر محمد ازادي راډیو ته وویل چې دا بم چې په یو زرنګ موټر کې ځای پر ځای شوی و، پرون هغه مهال چې د عامې روغتیا د رئیس موټر له سیمې تېرېده وچاودېده. د پیښې یو عیني شاهد ازادي راډیو ته وویل
دا زرنج ډیره وخت سه ولاړو زرنج ولا ځواب پاتې سم پر مچرګار چې لوړم زرنج ولاړو دی چالم کوته بخښنه سنه یا شپټا اوسو شغالم ته ور بلې دا شته وسړی دا پر د مچرګار سپاره ورخه شو دا سړی ماجن راکښ کړ.
تر اوسه پوری دا دی برید مسولیت پر چا پر غاړه نه اخیسته. په سرپل کې وخزینه پولیسه د خپل میړه لخوا په چړې وژل شوې. د سرپل د والی ویان زبی الله مانی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د اید بیبي د پنجشنبې په ورځ ناوخته په خپل کور کې وژل شوې. ښاغلی مانی د اید بیبي د میړه د نیول کېدو په اړه پوښتنه داسې ځواب کړه: د دې قتل دلیل تر اوسه معلوم نه دی. دا خزینه پولیسه په خپل کور کې د میړه لخوا په چړو وژل شوې. دا پیښې په اړه نور جزئیات تر اوسه نه لرو. پولیسو پلټنې پیل کړي. د سرپل د والی ویاند ویل چې دا میرمن د سیاد ولسوالۍ پورې اړوند وه، خو یو څو موده مخکې د سرپل ښار د مرکز په درېیم امنیتي حوزه کې خدمتي کار کوه. د غزنی چارواکي د دې ولایت په بند ولسوالۍ کې د نشهیي موادو د پروسس څلور کارخانو د لمنځه وړلو او د نږدې شل تنو وسلوالو یا اغیانو او قاچاقچیانو د وژلو خبر ورکوي. د غزنی د والي ویان عارف نوري تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو په درېو سیمو کې عملیات کړي دي.
د اوبند ولسوالۍ په دریو ساحو کې چې هلته د چرسو د پروسس یا د پخولو درې څلور کارخانې فعال شوې دي، هغه د چوري، کندهاري او جلالي په سیمو کې جوړې شوې دي چې زموږ ځواکونو د عملیات ورباندې پیل کړل. چې په طرف کې د چرسو د پروسس څلور وړې کارخانې له منځه یوړل شوې او په دغه عملیاتو کې 15 تنه وسلوال مخالفین چې په دغه سیمه کې له امنیتي ځواکونو سره مقاومت کاوه هغوی وژل شوي دي.
د نوري په وینا په عملیاتو کې چې د چهارشنبه په ورځ پیل شي و، امنیتي ځواکونو او ملکی وګړو ته مرګ ژوبله نه ده وختي. د غزنی چارواکي وایي د روان کال په ترڅ کې ورته عملیات په کرباغ او د یک ولسوالیو کې هم کړي چې سلګونه کیلوګرامه نشهیي مواد په کې له منځه وړل شوي دي. تاسو له ازادي راډیونه خبرونه اورئ. اوس هم د سیمې او نړۍ نه. چین، روسیا او ایران نن ګډ پوځي تمرینات پیلوي. دا د ایران، چین او روسیه ترمنځ لومړني پوځي مانورونه دي چې د هند سمندر په شمال او عمان خلیج کې کیږي. د ایران د وسلوالو ځواکونو ویان جنرال ابوالفضل شکارچی په یوې خبري غونډه کې ویلي چې د دې پوځي تمریناتو هدف په سیمه کې د نړیوالې سوداګرۍ د امنیت ټینګښت او د ترهګرۍ او سمندري غلاو پر ضد مبارزه ده. دا ګډ پوځي تمرینات د دسمبر تر 30 دوام کوي. بلخوا د چین دفاع وزارت ویان د دې ګډو پوځي تمریناتو هدف د دریو هیوادونو د سمندري ځواکونو ترمنځ د همکارۍ لا ټینګښت یادوي. و چین د پنجشنبه په ورځ په خپل میاشتنۍ خبري غونډه کې ویلي چې چین به د رهبري شویو راکټونو د شنډولو دستګاه هم دې پوځي تطبیقاتو ته واستوي. نوموړي دا ونه ویل چې په دې پوځي تمریناتو کې به څومره پرسونل ګډون وکړي. د چین د دفاع وزارت وایي پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي وویل چې دا تمریرات د سیمې له وضعیت سره تړاو نه لري. رپورټونه وایي پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو له ډیرېدو سره تهران اوس له روسیې او چین سره د پوځي همکاریو او اړیکو په لټه کې دی. یوه سروې ښیي چې د اوکراین نږدې نیمایي وګړي وایي چې هیواد یې پر سم لوري روان دی. دا شمیر د تیر کال په پرتله دوه برابره ډیر شوی. د دې سروې پایلې د پنجشنبې په ورځ د آلکو کوچروف د دیموکراتیکو ابتکاراتو بنسټ او د راسموکوف مرکز لخوا خپرې شوې. د اوکراین 40% وګړو چې پوښتنه ترې شوې وه مثبت ځواب ویلې. تیر کال له هرو لسو اوکراینیانو څخه اوو تنو فکر کاوه چې اوکراین پر سم لوري نه ځي. د وروستۍ سروې له مخې د اوکراین څه باندې یو پر دوهمه برخه وګړي فکر کوي چې د دې هیواد اقتصاد به په راتلونکو دوو یا درې کلونو کې ښه شي. او د روسیې پولیسو پرون غرمه مهال یو ځل بیا په مسکو کې د سیاسي مخالف الکسی نوالني پورې اړوند د فساد په وړاندې د مبارزې پر دفتر یرغل وروړ. نوالني ویلي چې دا اقدام رسمن د دې دفتر د مدیر ایوان ژدانوف پر وړاندې د جنایي ارزونې د یوې برخې په توګه ترسره شوی. د ده په وینا ژدانوف له یوټیوب څخه د هغه ویډیو د لرې کېدو نه ډډه کړې وه چې د صدراعظم دیمیتري میدویدف د پټې شتمنۍ د ارزونې سره یې تړاو درلود. نوالني وایي دا ویډیو به په هیڅ ډول فشارونو سره لرې نه شي. میدویدف دا ویډیو چې دی پکې په فساد تورن شوی له وړاندې رد کړې ده. دوستانو خبرونه ملاساتی راډیو نو واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په تیره یوه لسیزه کې په افغانستان کې تر 300 ډیرو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دې سازمان له 2009 میلادي کال راهیسې په منظمه توګه د افغانستان د جګړې په ترڅ کې د مرګ ژوبلې د شمیرې ثبتول پیل کړي. پر دې موضوع په رپورټ سربیره اوري نن د جدې شپږمه پر افغانستان د شوروي یرغل څلوېښتمه کلیزه ده. په دې ورځ د پخواني شوروي اتحاد زرګونه پوځونه پر افغانستان په مستقیم ډول یرغل وکړ او افغان خاوره یې اشغال کړه. دا چې د څلوېښتو کلونو په تیرېدو لا هم په افغانستان کې د دغه یرغل تاثیرات څه دي دا به په یو تفصیلي رپورټ کې واورو. د یو شمېر هغه کسانو خاطرې هم درسره شریکوو چې څلوېښت کاله مخکې د جدي په شپږمه د پخواني شوروي یرغل په یاد دی. د انتخاباتو په اړه په رپورټونو کې بواوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دولت جوړونکو ټیم د لومړي مرستیال امرالله صالح وروستیو څرګندونو ته چې د دې کمیسون یو کمیشنر د یو ټیم په پلویتوب تورن کړی وایي که اسناد لري اړوند ادارو ته دې وړاندې کړي. په بلخ کې به مو د اطلاعاتو کلتور ریاست د هغه هڅو نه خبر کړو چې د نامتو شاعر مولانا جلال الدین محمد بلخي د پلار بهاودین د خانقاه د ساتنې لپاره د یو حفاظتي چتر د جوړولو هڅه کوي. که وخت نور رپورټونه هم لرو. همدارنګه په اونیزو پروګرامونو کې نیمه نړۍ او کور کلی پروګرامونه خپرېږي. ازادي راډیو تقوا کې د ملګرو ملتونو سازمان وایي په تیره یوه لسیزه کې په افغانستان کې تر 300 ډیرو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. دغه سازمان یو ځل بیا د جګړې په زر تر زره ختمېدو او د سولې په ټینګښت ټینګار کړی. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښیي چې طالبان د تاوتریخوالي په کمولو توافق وکړي، څو له امریکایي پلاوي سره د دوی خبرې اترې نتیجه ورکړي او بیا بین الافغاني خبرې پیل شي. فریبا ظاهر په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
د ملګرو ملتونو سازمان له ټولو ښکېلو خواوو غواړي چې په افغانستان کې د یوه تلپاتې سیاسي توافق او اوربند ته د رسېدو لپاره د تاوتریخوالي د کمولو لپاره هڅې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامیچي یاماموتو د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې سوله د دې هیواد د راتلونکي لپاره مهمه ده. نوموړي زیاته کړه چې د بین الافغاني خبرو د ترسره کېدو لپاره د افغانستان د خلکو او نورو اصلي لورو لخوا د هڅو هرکلی کوي. په بیان کې ویل شوي چې د افغانستان جګړه لا هم د افغانستان له ملکیانو څخه قرباني اخلي. یماموتو ویلي په ډېره خواشینۍ سره دا تاییدوي چې په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې څه باندې 300 ملکي افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښیي چې طالبان په دې هیواد کې د تاوتریخوالي په راکمولو توافق وکړي. د دې شورا مرستیال مولوي عطاالرحمن سلیم تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
طالبان امیدواریو چې د جنگ د ختمولو لپاره یا اقلا د جنگ د کمیدو لپاره هغوی هلې ځلې وکړي. دا کوم فرصت چې مخې ته راغله دوی ښه استفاده وکړي. کوم مرحلې ته چې هغوی رسېدل دي د خلیزاد د ټیم سره کوم امیدواری چې پیدا شوی ده چې هغوی اوس لګیا دي په پخور یا په میرمشاه یا په کویته کې په همدغه باندې هغوی خپل مشرانو سره یا نور چې کوم مؤثر دي په همدغه لاره کې هغوی سره لګیا دي مشورې کوي. زه امیدوار یم چې هغوی یو مثبت نتیجې ته ورسیږي، ځکه چې هیڅکله مخکې د جنګ په ختمولو یا د جنګ په کمولو باندې هیڅکله موږ داسې یو ښه خبره نه وو اورېدلی چې په دغه دوه درې ورځې کې موږ اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره اونۍ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې د دې هیواد د سولې بهیر یو مهم پړاو ته نږدې کیږي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې دوی اونۍ د مخه وروسته لاغه په موقتي ډول وځنډېدې چې طالبانو د بګرام پر هوایي اډې برید وکړ. خلیلزاد د ډسمبر پر 14 پر ټویټر ولیکل چې له طالبانو سره یې پر بګرام هوایي اډې د برید له کبله خپله غوسه څرګنده کړه. په هغه برید کې دوه تنه وژل سوي او لسګونه نور ټپیان سول. د خلیلزاد په خبره طالبان باید وښيي چې هغوی د افغانانو د سولې ارمان د پوره کولو توان او لیوالتیا لري. نوموړي زیاته کړه له طالبانو سره په خبرو کې لنډه وقفه اخلي څو هغوی یعنی طالبان د دې مهمې موضوع په اړه له خپلو مشرانو سره سلا مشورې وکړي. بلخوا آزاد خبریال سمی یوسفزي چې د افغانستان د سولې بهیر له نږدې تعقیبوي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې امریکا له طالبانو سره د خبرو په ځنډولو سره دې ډلې ته یو پیاوړی پیغام ورکړ او هغه دا چې طالبان باید د تاوتریخوالي پر راکمولو او پر اوربند توافق وکړي. د یوسفزي په خبره پر دې موضوع په دې وروستیو کې په پاکستان کې د طالبانو د غړو ترمنځ مشورې سوي دي.
د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر نه راغلی هیئت اوس هم په پاکستان کې دی. دوی په پېښور کې د طالبانو مشرانو سره د نظامي شورا د پېښور د شورا په اصطلاح یا د حقانی صاحب شبکې د مشرانو سره غونډې کړې دي. په دغه غونډو کې مولوي دلاور صاحب طالبانو مشرانو ته ویلي دي چې داسې بریښي چې امریکایان پرته د دې چې طالبان یو تشدد کې کمواله ته حاضر نشي فکر نه کوي چې امریکایان خبرې بیا شروع کړي او دغه فرصت د خبرو د پاره چې جوړ شوی دی دا په مکمل ډول لمنځه ځي. اول کې چې د پېښور شورا په شمول د کاني شبکې غړو هغوی دا اختیار ورکړی دی چې یعنی دوی په دې راضي دي چې یو تشدد کې کمواله د پاره او د بادن د جنگبندۍ د پاره د امریکایانو سره توافق ته ورسیږي. خو ورته حیات چې کله کوټې ته تللی دی هغه ته د کوټې د شورا اکثریت د هلمند شورا نمائندگی کوي. هغوی ملاحظات لري، هغوی اوس هم شکونه لري د امریکایانو په نیت باندې، یعنی دوی راضي نه ښکاري.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو له امریکا سره لس دورې خبرې کړې دي، خو تر اوسه یې نه ده منلې چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیره جمعه په یو ټویټ کې ولیکل بین الافغاني مذاکرات په هغه صورت کې پیلېږي چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په اړه له امریکا سره توافق لاسلیک سي. د شاهین په خبره په بین الافغاني خبرو کې به ټول افغاني لوري شامل وي. د جدي شپږمه
تجاوز روسها بدترین روز است، سیاترین روز است.
پر افغانستان ده پخوانی شوروی ده یرغل سلویشتمه کلیزه
بمبار اغا وقت شروع سو چل مرختی جتو راجه پر دیه بمانو خود.
لعزادی راژیو زنگری را پرونا ده جدی پش پجامه واوری او گوری او ویل ولی اف ام سلاشاری پینزه او ازادی راژیو تکی کام.
سپوږغلا ساده راډیو ناوړی نن د جدیش پګما پر افغانستان د پوخانی شوروي اتحاد د پوزونو د يرغل څلويختمه کالیز سره برابر ده. په دې ورځ د پوخانی شوروي اتحاد زرګول سرتیرو پر افغانستان مستقیم يرغل وکړ او ببرک کارملې په کابل کې واک ته ورسو. دا چې د څلويختو کلونو په تیریدو لا هم پر افغانستان د دغه يرغل تاثیرات څه دي، ګڼ افغانان د خپل ټول ناورین پایل له همدې ورځې بولي. اکرام الله اکرام په دې موضوع یو تفصیلي رپورټ لري.
د جدي یا مرغومي شپګمه پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د يرغل ورځ دا له نن څلويخت کاله پخواني کیسه ده. په دې ورځ د شوروي اتحاد ځواکونو د ځمکې او هوا له لارې پر افغانستان یرغل وکړ او په دې هیواد کې د شوروي په واکمنۍ نه کلنه جګړه پیل شوه. د همدې ورځې په شپه د کابل په تاجبیک ماڼۍ کې د وخت ولسمشر حفیظ الله امین ووژل شو او کارمل د حفیظ الله امین د رژیم د نسکورېدو اعلان وکړ.
این جانب ببرک کارمل به مناسبت سقوط مرگبار و واژگون شدن رژیم فاشیستی حفیظ الله امین.
د راپورونو پر بنسټ په دې نه کلنه موده کې سلګونه زر افغانان مړه، ټپیان او د غراز میلیونونه نور مهاجرت ته اړ شول. که څه هم د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه په افغانستان کې له نه کلن پوځي حضور وروسته د افغانانو د پاڅونونو او د وسلوالو مبارزو په پایله کې له دې هېواده ووتل، خو د افغانستان د ولسي جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي د افغانستان روان ناورین د همدغه یرغل زیږنده ګڼي وایي چې افغانان لا هم درنه بیه پرې کوي او قرباني ورکوي. د دغه جرګې لومړی منشي محمد کریم اتل ازادي راډیو ته وویل
د جدي شپږمه د 1950 کال د وخت شوروي اتحاد کله سرو لشکرو په افغانستان باندې یرغل وکړي، رښتیا هم د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو بد او تاریخ ورځ وه. دا هغه ورځ وه چې د افغانستان د بدبختۍ د پیل ورځ وه. د دې راتک په افغانستان کې د ځان سره ډېر زیاتې بدبختۍ وزېږولې. هماغه ورځ چې تر اوسه پر همدغه حالات او دغه
دوای د روان وضعیت نه د وتلو یوازینی حل لاره سولې دي. هڅې دي چې باید ټولې خواوې د سولې هڅې ګړندې کړي او په افغانستان کې جګړه پای ومومي. خو ښاغلی تلوای کوي وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د سولې له مخامخ خبرو مخړوي دا مانا لري چې د غډله د جدي لشپګم نه د راپیل شوی بحران غزول غواړي. سلویخت کال وړاندې د 1950 لمریز کال د جدي پښپګم نیټه په یو وار د پخوانی شوروي اتحاد څباندې 25,000 پوځیانو پر افغانستان یرغل وکړ. دا پوځ چې په پیاوړو وسلو سمبالو هوایی ځواکونو یې هم ملتیا کوله چې وروسته شمیر له 1.5 لک واوخت. دا پوځونه په افغانستان کې له نه کلن حضور وروسته د 1980 لمریز کال د دلوي په شپږویشتمه نیټه له دې هیواد ایستلو ته اړ کړای شول. خو د څلوېښتو کلونو په تیرېدو لا هم د دغه یرغل پاړه افغان پوځي کارپوهان بیلابیل لیدلوري لري. جاوید کوهستانی وایي چې د ثور په ومه د سردار داود خان پر ضد کودتا لامل شو چې د جدي شپږمې یرغل ته لار هواره کړي. دی دا د افغانستان په تاریخ کې یوه توره ورځ بولي. دی وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې د ثور د ومې کرغېړنه کودتا چې په شپږم د جدي روسانو ته د یرغل زمینه برابره کړه د افغانستان لپاره یوه توره ورځ وه. همدا لامل و چې وروسته په افغانستان کې کورنۍ جګړې پیل شوې او لا هم په دې هېواد کې جګړه دوام لري. دا ټول د وم د ثور د کودتا او د جدي د شپکمی د يرغل پایلې دي. خو د پوځي چارو بل کارپو جنرال عبدالواحد طاقت وایي چې د پخوانی شوروي اتحاد يرغل د افغانستان لپاره ګټور خو د شوروي اتحاد لپاره په زیان وو.
پغم د جدي د شوروي اتحاد لپاره د بدبختی ورځونه د افغانانو لپاره. افغانانو خپل نظام وخت ک خپل ځان موړ ک د شوروي نه هر څه تر لاسه کړه او څوبره سلوسه کده لا غیدل ته پریخودل او دوی ابرومند ولیکل ولی خراب دوی سول دوی بدنام سول دوی شوروي اتحاد په ټوټو ټوټو ویشل سه الته جمهوریتونه رامنځته سول.
په همدې حال کې د کابل یو شمیر اوسیدونکو هم د جدي شپږم د افغانستان د بدبختۍ پیل غنی وای چې اوس د دې هیواد اوسیدونکو ته د دې سونزو نه د وټلو لپاره یواله پکار دی. د دې خار دوه اوسیدونکو محمد میر او عزیز احمد ازادي راډیو ته وویل
چې بیګام د جدي بدبختی د افغانستان ته شش جدي روړی دا چې ترنن تاریخ پر افغانستان نه جوړیږي وطن نه جوړیږي هیڅ څه د شش جدي نه خطر کنه لري.
بیګام د جدي چې د افغانستان لپاره تر ټولو یو تور او یو خنړی ورځ او د کوم ورځ نه چې روسان افغانستان ته داخل شي دا مغه ورځ نه جګړه شروع شوه او تنن تاریخ پر زمنګ په ملک کې جګړه روانه ده. یعنی موږ د سویل چې شپږم د جدي د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو اغه تور ورځ.
ولسی افغانان باور لري چې پر افغانستان د شوروي ځواکونو يرغل نورو هیوادونو ته هم په دغه هیواد کې د مداخله زمينه برابر کړه. دوی له افغان سیاسيونو غوښتنه کوي چې د تاریخ له تیرو ترخو تجربو په ګټه خستنې سره له اختلافاتو تیر او په هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره سره یو موټی شي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
ستاسو راغ د ازادي پر څپو
ګلرب دغه دریا وی اکلویمه الته انقلاب وشو انقلاب چې وشو موږ ټوپکونه واخیستل د هغه کې ملیشو کې موږ ځان شامل کړ. هله 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 چې روسان ووتل
افغانان هغه وخت کې چې ډز بدې نه کو افغانانو ته څه نه ویلي شوروي خپل کار کو خپل دښمن پسې تلو او اوس خدا دې چل دی چې دښمن مخمن پسې نه ګرځي عام خاص ده دې حالات نه مخکې د شوروویانو حالات په وخت کې ډېر ښه و اسوده و دونه تنګسیا راباندې نه و.
جګړې هغه ورځې یادېږي د روسانو په وخت کې کله چې د حفیظ الله امین او د نور محمد تره کې وخت و. د حفیظ الله امین په وخت کې چې دی د روسانو معلومات وشو او دا جازونه به د روس نه راوچتېدل او دې خواته د امام صاحب او د شیرخان بندر په لار باندې دا دې خواته را روان و. د شپاړسو کال عمر کې وم چې دغه روسانو په هغه وخت سره غلبه وکړه او راغله څلوېښت کاله یعنې داسې کمو زیات پوره شو چې دغه وخت نه چې دا جنگ شروع دی د روسانو د وخت نه او لانجه جوړه کړې د هغه وخت کې دوی ډېر بمونه هم خاخ کړل. بیا چې کله تلو په هرې پوستې شاوخوا ته چې دی مینونه خاخ کړل او بمونه به یې خښول او چې دا زمونږ یو تاریخ پاتې شي دا به دا بمونه چې دي دا به هم تر ډېره پورې دوی سره جنګېږي. واقعیت ده چې زمونږ د غره شپانه یم داسې مات ګوټ کړل او موږ هم چې دی مات ګوټ کړو داسې.
د جدي یا مرغومي شپږمه د نن نه څلوېښت کاله مخکې په همدې ورځ پخواني شوروي په افغانستان یرغل وکړ چې د ګڼو افغانانو په باور د افغانستان ناورین او د افغان خلکو وسنۍ کړاوونه له هماغې ورځې پیل شول او لا هم دوام لري. په دې اړه مو رپورټ هم واورېده او ستاسو له څرګندونو مو ځینې څرګندونې هم خبرې کړې. اوس بیرته ځو د افغانستان تازه حالاتو ته او د انتخاباتو مسایلو ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دولت جوړونکي ټیم لومړني مرستیال امرالله سالی وروستیو څرګندونو ته چې د دې کمیسون یو کمیشنر د یو ټیم په پلویتوب تورن کړی وایي که اسناد لري اړوند ادارو ته دې وړاندې کړي. خاطر پردیس پرې رپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دولت جوړونکې انتخاباتي ډلې د لومړي مرستیال د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وایي چې د کمیسون ټول کمیشنران بې طرفه دي او د هیڅ نوماند په ګټه کار نه کوي. د دې کمیسون وایي زبی الله صادق د پنځشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل کمر الله صالح د خپلې کړې دا په اړه اسناد لري د شکایتو کمیسون او لوی څارنوالۍ سره د شریک کړي او یا د رسنیو له لارې ټول ولس ته وښایي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري د هیڅ چا په ګټه کار نه کوي بلکې د دغه پروسې د کامیابۍ لپاره کار کوي. زموږ غوښتنه د ټولو محترمو نوماندانو او د دوی د ټاکنیزو ټیمونو څخه دغه ده چې دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون په رهبرۍ تورونه نه پوره کوي که اسناد شواهد لري د اړوندو ادارو سره د شریک کړي.
تېر ورځ د دولت جوړونکو انتخاباتي ډلې لومړي مرستیال امرالله صالح په کابل کې د یوې خبري ناستې په ترڅ کې وویل چې د انتخاباتي کمیسیون دوه کمیشنران د دوی د رقیب ټیم په پلوي کار کوي. هغه د کوم کمیشنر نوم وانخیست خو هغوی په انتخاباتي تخته هم تورن کړه. خو دا چې د دولت جوړونکو ټیم په دې اړه کوم اسناد لري او که نه د دې ډلې ویندویانو په دې برخه کې له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. له دې وړاندې د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې د کمیسیون رهبري د دولت جوړونکو انتخاباتي ډلې په وی تورن کړي وو خو کمیسون تل پر خپل بی طرفی ټینګار کړای. خدای لومړی ځل دی چې دولت جوړونکې ټیم د انتخاباتي کمیسون پر دوه کمیشنرانو تور پوری کوي. لوبل خو بیا د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون مرستیال دین محمد اعظمی په کابل کې د خبري ناست په ترڅ کې د امرالله صالح لوري شوی داو ته داسې جواب وایي.
ما په دې برخه کې د چا خبرې نه دی اوریدلې چې سی ویل طبعا انتخاباتي ډلې حق لري چې ادعا وکړي خو ما په دې برخه کې د چا خبرې نه دی اوریدلې.
کنيز ډلې په داسې حال کې په انتخاباتي کمیسیون کې د کمیشنرانو د طرف په اړه څرګندونه کوي چې لدې وړاندې هم د ولسی جرګې د انتخاباتو د ترسره کولو په اړه د دې کمیسیونونو په خوانی کمیشنرانو د وظیفوي صلاحیتونو څخه په استفادې تورن شوی و چې اوس هم په زندان کې پراته دي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې.
د ټاسک اند پرپز په نوم یوې خپرونې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د ټرمپ هڅو ته کتلي دي. دا مقاله د هغه کتاب یادونه کوي چې امریکایي خبریال او امنیتي څارونکي پیټر برګن لیکلی دی. د دې کتاب نوم دی ټرمپ او جنرالان یې د بحران بیه. مقاله د دې کتاب له قبل لیکلي چې ټرمپ خپلو سلاکارانو ته ویلي و نه غواړي د افغانستان د جګړې په اړه له افسرانو او جنرالانو سره خبرې وکړي، بلکې یوازې له پوځیانو سره خبرې کول غواړي چې هلته یې وخت تیر کړی. په دې مقاله کې راغلي چې د برګن کتاب وایي هغو کسانو چې په افغانستان کې له امریکایي پوځ سره خدمت کړی او په افغانستان کې د جګړې منتقدین وو، ټرمپ ته ویلي و چې دا جګړه نسي ګټل کېدای او ناټو یوه ټوکه ده. د 2001 کال د سپتمبر په 11 نیټه پر امریکا له حملو وروسته ناټو القاعده شبکې پر وړاندې د جګړې برخه سو. دغه نظامی ائتلاف په افغانستان کې تر 2014 کال پورې د نړیوال امنیتي مرستندوی ځواک یا ISAF په نوم د 1,150,000 ځواکونو مشري وکړه. په افغانستان کې تر شاوخوا 2 لسیزو جګړې وروسته د طالبانو د حضور په خاطر پر ناټو انتقادونه کیږي. په دې جګړه کې شاوخوا 2,400 امریکایي سرتیری او تر 500,000 زیات افغان سرتیری وژل شوي دي. مقاله دې خبرې ته اشاره کوي چې له امریکایي سرتیرو سره د ټرمپ د خبرو موضوع په داسې وخت کې تر سترګو کیږي چې یو څو موده مخکې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د اسنادو په نوم یو راپور خپور کړ. په دغه راپور کې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ادعا کړې وه چې لوړپوړو امریکایي چارواکو د افغانستان د جګړې په اړه خلکو ته درواغ ویلي. په مقاله کې د برګن د کتاب له مخې ویل شوي چې ټرمپ په خپلو بحثونو کې د نیویارک په منهاتن کې د 1980 لسیزې د یوه رستوران سلاکار ته په اشاره ویلي چې سلاکار غوښتل د رستوران پخلنځای یې نور هم پراخ سي، خو له سلاکار سره تر خبرو شوه چې د رستوران څښتن له ګارزونانو څخه سلا مشوره اخیستې وای. ټرمپ په 2014 کال کې د ولسمشریز کمپاین پر مهال ویلي وو چې له افغانستانه به امریکایي سرتیری باسي. مقاله اشاره کړې چې په دې وروستیو کې NBC تلویزیونی شبکې د درو لوړپوړو امریکایي چارواکو له قوله ویلي د ټرمپ ادارې داسې څرګنده کړه چې ګواکې غواړي له افغانستانه 4,000 سرتیری وباسي. د افغانستان د لارو کوڅو نه امنیت د نیویارک ټایمز ورځپاڼې پام ور اړولی دی. ورځپاڼې لیکي د افغانستان لارې کوڅې په نړۍ کې له تر ټولو خطرناکې ګڼل کیږي. ورځپاڼې لیکلي د نومبر میاشتې په 15 نیټه د افغانستان په شمال کې د پوهنتون یو پروفیسور عزیز احمد پنشیری وتښتول سو او وروسته په ډزو ووژل سو. ورځپاڼه لیکي د سرتیرو، قاضیانو، څارنوالانو، د بشري حقونو کارکوونکو، سوداګرانو او افسرانو په ګډون د پنشیری غوندې نور کسان هم سته چې د افغانستان په لارو کوڅو کې وژل کیږي. طالبان پر حکومتي استازو د حملو مسؤلیت اخلي، خو د ورځپاڼې په لیکنه د پنشیری غوندې د وژل سوي کورنۍ نه پوهیږي چې خپلوان یې طالبان وژلي که غلو، برمتنیونکو او یا نورو کسانو. اولی په وروستۍ پیښه کې د سولې د حرکت غړي موټر د سه شنبې په ورځ ناوخته طالبانو برمته کړل. د دې حرکت مشر اقبال خیبر ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو دا کسان د پنجشنبې په ورځ راخوشي کړل. دوی خلکو ته د سولې په اړه د عامه پوهاوي په خاطر هرات ولایت ته تللي وو. طالبانو تر اوسه ازادي راډیو ته په دې اړه څه نه دي ویلي.
چین، روسیا او ایران نن ګډ پوځي تمرینات پیلوي. په اړه یې فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کړي.
د ایران لپاره د دې پوځي تمریناتو هدف په سیمه کې د نړیوالې سوداګرۍ، د امنیت ټینګښت او د تروریزم او سمندري غلاو پر ضد مبارزه ده. د ایران د وسلوالو ځواکونو ویان جنرال ابوالفضل شکارچی په یوې خبرې غونډه کې د دغو پوځي تمریناتو په اړه داسې وویل:
از اهداف بسیار مهم این رزمایش
دی وی د دې تطبیقات یو له مهم اهداف څخه دا دی چې د دریو هیوادونو ترمنځ تجربه تبادله کیږي او هدف یې له تروریزم او سمندري غلاو سره مبارزه ده. دا ګډ پوځي تمرینات چې نن جمعه پیلېږي د دسمبر تر 30 پورې دوام کوي. دا د ایران، چین او روسیې ترمنځ لومړنی پوځي مانورونه دي چې د هند سمندر په شمال او عمان خلیج کې ترسره کیږي. بلخوا د چین د دفاع وزارت ویان د دې ګډو پوځي تمریناتو هدف د دریو هیوادونو د سمندري ځواکونو ترمنځ د همکارۍ لا ټینګښت یادوي. رویټرز خبري اژانس د ووچیان په حواله لیکلي چې د پنځمې په ورځ په خپله میاشتنۍ خبري غونډه کې ویلي چې چین به د رهبری سوي راکټونو د شنډولو دستګاه هم د پوځي تطبیقاتو ته واستوي. نوموړي دا ونه ویل چې په دې پوځي تمریناتو کې به څومره پرسونل ګډون کوي. د چین چارواکي د دریو هیوادونو د پوځي قواو ترمنځ نورمال پوځي تطبیقات بولي چې د نړیوالو قوانینو او نورمونو سره سم ترسره کیږي. د چین د دفاع وزارت ویان پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي وویل چې دا تمرینات د سیمې له وضعیت سره تړاو نه لري. د چین، روسیې او ایران د پوځي تمرینات داسې وخت کېږي چې د ایران له اټومي تړونه د امریکا د وتلو پر سر د واشنگټن او تهران اړیکې ترنګلې دي. راپورونه وایي پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو له ډېرېدو سره تهران اوس له روسیې او چین سره د پوځي همکاریو او اړیکو په لټه کې دی. په همدې حال کې د چین او روسیې سمندري ځواکونو حضور د ایران په جنوبي بندرونو کې ډېر سوی دی. د هند سمندر او د عمان خلیج د نړیوالې سوداګرۍ مهمې سیمې پاتې سوي دي او د ایران د پوځي چارواکو په خبره د دې اوبو لارو امنیت هم یو مهمه دنده ګڼل کېږي. وروسته له دې چې روان کال په فارس خلیج او عمان اوبو کې پر سوداګریزو کښتیو بریدونه وسول، امریکا او عربستان ایران تورن کړ چې په دې بریدونو کې لاس لري. تهران دا تورونه رد کړل. تر هغو بریدونو وروسته امریکا د کښتیو د لیږد د امنیت لپاره د ایران په جنوبي اوبو کې یو ائتلاف جوړ کړ چې عربستان، امارات، کویت، بحرین، قطر، بریتانیا، البانیا او استرالیا یې غړي دي. چین له ایران سره نږدې ډیپلوماتیکي او سوداګریزې اړیکې لري، خو په عین وخت کې چین په سیمه کې د ایران له عمده سیال سعودي عربستان سره هم ښې اړیکې لري.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. دا اوروزګان په تیرنکوټ ښار کې په یوې بمي چاودنه کې درې ملکي وګړي وژل شوي او د عامې روغتیا د رئیس په ګډون درې تنه د پنجشنبې په ورځ ټپیان شوي دي. د سرپل ولایت کې یوه ښځینه پولیسه د خپل میړه لخوا په چړو وژل شوي. چارواکي وایي تر اوسه پورې د میړه د نیولو په برخه کې پرمختګ نه دی شوی او د دې قتل په اړه څېړنې روانې دي. د غزنی چارواکي وایي د دې ولایت په بنداب ولسوالۍ کې د نشه یي موادو د پروسس د څلورو کارخانو او کارخانې له منځه وړل شوي او همدارنګه ادعا کوي چې نږدې شل تنه وسلوال یاغیان او قاچاقوړونکي وژل شوي دي. چین، روسیا او ایران نن ګډ پوځي تمرینات پیلوي. دا د ایران، چین او روسیې ترمنځ لومړني پوځي مانورونه دي چې د هند سمندر په شمال او عمان خلیج کې ترسره کیږي. او یوه سروې ښیي چې د اوکراین نږدې نمایي وګړي وایي چې هیواد یې پر سم لوري روان دی. خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفحه 12.9 اورېدلی شئ. مخکې له دې نه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو، د دې خبرونې وروستی رپورټ راخلو. په بلخ ولایت کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې د نامتو شاعر مولانا جلال الدین محمد بلخي د پلار د خانقا د ساتنې لپاره پر یو حفاظتي چتر کار پیل کړی. د دې ادارې مرستیال عطا محمد ساهو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د ترکیې هیواد 15 کاله د مخه دغه چاره پیل کړې وه، خو نیمه تمامه یې پرېښوده. نور حال د مجیب الرحمن حبیبزي په ریپورټ کې اورو. ورپسې نیمه نړۍ او کور کلی پروګرامونه خبرېږي.
د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلان وایي چې د طبیعي پیښو څخه د نامتو شاعر مولانا جلال الدین محمد بلخي د پلار بهاودین ولایت خانقاه د ساتنې لپاره یو محافظتي یا د ساتنې چتر جوړیږي. په بلخ د اطلاعات او کلتور ادارې مرستیال عطا محمد ساهو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بهاودین ولایت د خانقاه لپاره د ساتنې د چتر جوړېدو مالی لګښت د اطلاعات او کلتور وزارت د پراختیايي بودیجې لخوا ورکول کیږي. خغری ساهو د دغه لګښت دقیق شمیر په ګوته نه کړ. د اطلاعات او کلتور ادارې مرستیال وایي چې 15 کاله وړاندې د ترکیې هیواد د بلخي مولانا د پلار د خانقاه د بیا رغولو د چارو مسؤلیت پر غاړه اخیستی و، خو په ترکیه کې د سیاسي رامنځته شویو بدلونونو له وجې چارې بشپړې نه شوې. په بلخ کې فرهنګ پالان د بهاودین ولایت د خانقاه قدمات یا لرغونتوب څه باندې 850 کاله بولي او وایي چې د یاد خانقاه د نړېدلو برخو د نه تحکیم او له هغه څخه په ښه ډول د نه ساتنې په صورت کې به د طبیعي پیښو له وجې ډېر ژر دا پخوانی عرفانی مرکز ونړېږي. په بلخ کې د فرهنګي چارو فعال دریا رؤوفی پاړه وویل
خانقاه مولانایی که کمی از او باقی مانده و ادا میشه که دیوارو حفاظتی و سقف حفاظتی بر او ایجاد شود تا اینکه اضافات طبیعی و جلوگیری شود.
د بلخ د زاړه ښار اوسیدونکي وایي چې د مولانا جلال الدین محمد بلخي د پلار د خانقاه یو شمېر برخې د طبیعي پیښو واورې او باران د ورښت له امله له منځه تللې او د دې لپاره چې له دغې تاریخی شتمنۍ ساتنه وشي، د بلخ امنیتي ادارې دی باید د هغو د محافظت لپاره د ساتنې یوه قطعه معذفه کړي. په همدې حال کې بیا د بلخ امنیي قمانداني وایي چې د بهاودین ولد د خانقا د ساتنې لپاره یې د بلخ ولسوالۍ د امنیي قمانداني یو شمېر پولیسو ته دنده سپارلې چې له دغې خانقا څخه په 24 ساعته توګه ساتنه وکړي. مجیب حبیب صاحب، آزادي راډیو، بلخ.
مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
ترلس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر مستری کچې مې زده کړه کړې. زه د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د نیمه نړۍ خبرونه ته هرکلای کوم. دا اونۍ په دې موضوع غږیږو چې په افغاني ټولنه کې ولې خلک د کورنۍ د خزینه غړو د نوم د یادولو څخه ډډه کوي او دا ورته بد ښکاري. آیا د خزینو یادول یا جوتول لا دیني اړخه ګناه ده؟ که د مور نوم د پلار د نوم ترڅنګ د ماشوم په پیژندپاڼه کې ولیکل شي، کومې ښېګڼې به ولري او کومې اسانتیاوې به میندو ته په ټولنیزو چارو کې رامنځته کړي؟ آیا د مور د نوم ثبتول د ماشوم په تذکره کې د هغې حق دی؟ د نیمې نړۍ د دې خپرونې موضوع مو د هغه قانون طرحه ده چې د پارلمان د یو شمېر غړو لخوا جوړ شوی، چې له مخې به یې د ماشوم د پلار د نوم ترڅنګ د مور نوم هم د هغه په تذکره یا پیژندپاڼه کې ثبتېږي. دا خپرونه وږمې جبارخیل جوړه کړې او زه همایون هیواد درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور لرو چې وږمې جبارخیل وړاندې کوي.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي سره د مبارزې په موخه د پارلمان یو شمېر غړو چې ډېرې یې نارینه دي، د داسې یوه قانون طرحه جوړه کړې چې له مخې به یې د ماشوم په پیژندپاڼه کې د پلار نوم ترڅنګ د مور نوم هم ثبتېږي. په افغانستان کې د کورنۍ ټول مسؤلیتونه تر ډېره د نارینهوو په غاړه ده، خو ټولې ښځې هم له دې مسؤلیت څخه خلاصې نه دي او حتی د کور نفقه او سرپرستي هم یو شمېر ښځو ته ور له غاړې ده. خو بیا هم میندې له دې حق څخه محرومې دي چې ماشوم یې د دوی په نوم هم یاد شي. افغاني ټولنه کې د ښځې نوم جوتول شرم ګڼل کېږي، که څه هم په دې وروستیو کې د ښځې یا مور نوم لپاره کمپاینونه په مختلفو نومونو لکه د مور نوم په الکترونیکی تذکره کې زما نوم چیرته دی تر نامه لاندې تر سره شوي، خو تر اوسه میندو ته دا حق نه دی ورکړل شوی. دا چې میندې د دغه حق د نه لرلو له کبله کومې ستونزې ګاللې دي، د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ګلبیبي خپله کیسه داسې کوي.
ملاس کاله کیږي چې خاون مې مړ شوی دی، وانان مې پاتې شو. بیا ما ویل چې واړه واړه وانان مې پاتې شو. ما ویل مکتب کې شامل کوم چې لږ غټ شو. بیا خیال ته لاړم نو ما ته وویل چې د تذکره د تذکره راوړه. بیا خیال ته لاړم احوال نفوس ته لاړم. ما ویل چې دې ته تذکره ورکه. زما د تذکرې د مخه ویل د تا د تذکرې د مخه نه کېږي، د پلار یې راوړه. د پلار یې نه و او ایوانان مې بې سواد پاتې شو. او تر اوسه یو یې پلاستیک خرڅوي، یو یې کراچی کوي.
د ولسی جرګې غړي انیسا عمرانی د دغه اقدام ملاتړ کوي او وایي چې دا یو ښه او مثبت ګام دی چې د دې په پورته کولو سره به د میندو دغه حق په رسمي پاڼو کې ثابت شي او دا چاره به د یتیمو ماشومانو د پلار د نشتون تشه په یو لړ ټولنیزو او حقوقي چارو کې ډکه کړي.
تقریبا څو ورځې مخکې تاسو ویلي چې موږ د ماشومان د مسؤلیت په خاطر باندې د هغوی ښځو ډېر کوشش وکړه په پارلمان کې چې د هغوی قانون پاس کړي. خو دا هم زه یو مثبت ګام بولم چې نن زه تاسو سره د برېښنایي تذکرو په حقله باندې خبرې کوم. نو دا ډېر موږ ته ښځو ته د خوشحالۍ زیات دی، لکه څرنګه چې د ماشومانو په روزنه کې مور او پلار دواړه مسؤلیت لري، یو د بل نه حتی زیاتر، او د مور مسؤلیت ډېر دی. نو په دې خاطر باندې دا یو مثبت ګام بنمه او دا یو د مور مسالم حق دی، د ماشوم د مور د دوی مسالم حق دی. ځکه چې په زیاتره ممالک باندې بعضې اسلامي ممالکو کې زمونږ په برېښنایي تذکیرو کې د مور نوم شته، نو زه فکر نه کوم چې دا به موږ ته کوم تاوان وکړي. زه فکر کوم دا به زموږ د میندو او د ماشومان لپاره ګټه وي، ځکه که زموږ بعضې ماشومان غواړي چې خارج ته سفر وکړي، هغه چې دا 3 کلنی عمر نه کتی، نو هغه بدون د پلار مور نه سفر نه شي کولی. خو زموږ تاسو د افغانستان شرایط ګوري چې نه امن دي، او دې کې زیاتره زموږ ماشومان او پلارونه د لاسه ورکړي دي. نو دلته میندې زیاتره د کورونو رئیسانې میندې دي، د کور سرپرستې میندې دي، د کور مسؤلیت او اقتصادي چارې میندې سرته رسوي. نو څه کېږي چې د دوی نوم په برېښنایي تذکیره کې اوسي؟ نو په دې خاطر باندې زما د ټولو د افغانستان د علماونه او د افغانستان د ټولو اولس نه دا هیله ده، هغه احترام او قدر چې موږ پلار ته لرو، نو زما د دوی نه هیله ده چې مور ته هم هغه خاص احترام او قدر ولري، لکه څنګه چې برېښنایي تذکیرو کې د پلار نوم راځي، د دوی سره سم باید د مور نوم ولیکل شي. زه فکر کوم کم تاوان نه لري، خدای یو اندازه وخت لري چې موږ باید زینت سازي وکړو او خلکو ته قناعت ورکړو. او زما تاسو ته پیغام هم دا دی که په پارلمان کې چیرته د برېښنایي تذکیرو د مور د لیکلو په خاطر باندې یو تقنینی طرحه راغله، انشاءالله موږ خویندې او میندې به د دې نه دفاع وکړو او کوشش کوو چې دا تصویب کړو او پاس شو، ځکه فعلي شرایط کې افغانستان ضرورت لري، ځکه زموږ ناامنه شرایط دي. او ډیرو ما مخکې هم یادوري وکړه چې ډیرو ماشومانو پلرونه د لاسه ورکړي، مګر ډیر ماشومان د مور په نوم یادېږي. دا چې اول قدم کې پلار، دویم قدم کې مور، نو نور خو که د مور نوم په تذکیره کې ونه لیکل شي، نو زه فکر وکړم دا ماشوم به د چا په نوم یادېږي. نو دلته ډیر ضرورت لري. نو موږ کوشش کوو چې دغه طرحه په پارلمان کې تصویب شي او ذهنیت سازي وکړو چې موږ تر څو وتوانی شو په دې کامیاب شو چې د مور نوم په برېښنایي تذکیره کې ولیکو.
همدارس اغلی عمرانی زیاتوی چې میندې په اولاد زیات زحمت ګالي او دای حق دی چې د ماشوم په پیژند پاڼه کې نوم د پلار د نوم ترڅنګ ذکر شي، او دا چاره به په ټولنه کې د ښځې د احترام ایوه نه خوي.
پایلې به ډېر ښه. یو خو یو دی همیشه غواړي چې د خویندو میندو سره، یعنی مخکې هم باید یادوري مې کړی چې خوشنتي ونو کې خور کنار ته کې عائشه کې قرار ولري، نو دا به د ښځې لپاره یو خاص احترام وي، ځکه چې ښځه ډېر زحمتونه وباسي. دلته زموږ متسالاري ده، مګر ټول واک او صلاحیت د نارینه پلاس کې. موږ په دې نه خفه کېږي چې د نارینه پلاس کې، چون هغه هم یو پلار دی، مګر هغه نه چې پلار ته موږ احترام لرو، مور ته هم احترام لري. شاید باید ډېر مسائل ریشي د ماشوم په حق له، د مور په حق له، د ماشومانو په حق له. نو دغه تذکیره کې زه فکر کوم دا ډېر خاص اهمیت لري. مخکې ما ویل بعضي ماشومان دي زموږ په سبب علاج تکلیف اخته کېږي، که چیرته په افغانستان کې دغه زیاتره ماشومان دي پلارونه نه لري، نو دا که کله خارج ته سفر کوي، نو زه فکر کوم چې ماشومان سره مور او پلار نه یې غنه پرېږدي. نو مور به هم په دې قدم کې، په هر قدم کې بادي مسائل ډېر راځي، په دغه تذکیره کې لکه چې د پلار نوم اهمیت لري، مور به داغې نه زیاتر اهمیت لري.
دینی عالمان او شریعت پوهان هم دا ګام د اسلام له نظره یو مباح عمل ګڼي، او وایي د مور نوم لیکل د ماشوم په پیژند پاڼه کې نه یوازې دا چې د اسلامي قوانینو سره په ټکر کې نه ده، بلکې د بیبیانو نومونه هم په احادیثو کې راغلي او صحابه کرامو یاد کړي دي. د دې موضوع د لاروښانه کولو لپاره مو د یو دینی عالم او شریعت استاد عبدالمجید حنفی نه پوښتلی دي.
اسلام په دې حق باندې سکوت لري، یعنی چنوای نه ردی او نه دسه ضرور غنی. دا یو د جامی ضرورت ده، او په اسلام کې دې ممانعت نه درغلی چې اتمن د کزن نوم باید ذکر نشي. اسلام دې مخالفت نه لري، بلکې اسلام کې دې بیبیانو نمونه په حدیثو کې، په تاریخ کې دغه نمونه ذکر شوی دي، صحابه ومنځ کې ذکر شوی دي. نو که دا ذکر شي د یو شخص د ښه معرفي توب یا د ښه شناسۍ لپاره دا څه ستونزه نشته، اسلام کې یعنې دې لپاره مشکل نشته.
د مور نوم ثبتول په پیژند پاڼه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي سره د مبارزې په موخه د پارلمان د یو شمېر ښځینه او نارینه وغړو لخوا جوړه شوې. خو دا چې آیا په ټوله کې به ښځې او نارینه د دغه قانون څومره ملاتړ کوي او څومره ورته په ښه نظر دي، دا به له دوی واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسعود وحیدی ام دل اقوان سیدن کې. دا خو زما په نظر ډیر بده خبره بنی، خو زموږ په دې وطن کې دوه دانانه د خلک شرمېږي د خزه په نوم باندې. اوس کبه غوا تاسو د اسلام تاریخ ته نظر وکړه، حضرت خدیجه کبرا د حضرت عائشه چې تر ټولو ډیر زیات حدیث ته روایت شوی د حضرت عائشه رضی الله عنها مبارک خزه ده.
زه خوشی همې د ارزان قیمت سیدن کې همې. ولا فرق نه کوي متدس خزو د پاره پرمختګ نه لري اس دا وی کنوي یعنی اس مهمه خبره نه ده دا کوي څوک غواړي خو یې دا مختره وړي دا خبره
زمانم سمینه دا کارتینا و سیرین کیا ما تا بنده مثبت کار دا خ خبره دا چې د پلار د نوم ته څنګه باید د مور نوم هم ولیکل شي او کولی شو چې دا یو مثبت بدلون د ټولنې لپاره
زما نوم زورا ده په قلچه کې وکینو بستواستم قلچه کې ده دا ډېر بهترین کار ده د یو مور نوم په تذکرې کې ولیکل شي
د حقوقو علما هم دغه ګام یو قانوني عمل ګڼي او د مور نوم ثبتول په پیژن پاڼه کې د مور مسلم حق بولي. په دې اړه مې د حقوقو د پوهنځي یو استاد پاتون باریکسي سره مرکه کړې ده.
استاد دغه نوی قانون کې دغه نوی قانون چې اوس ترتیب شوی دی پارلمان کې او غواړي چې دغه تصویب شي او په ټولنه کې خپره شي په ټولنه کې ورنه ګټه پورته شي هغه دا دی چې غواړي د پلار د نوم تر څنګ په تذکیرو کې د ماشومانو یا د اولادونو په تذکیرو کې د مور نوم هم ذکر شي. دغه تاسو څه ډول د حقوقو له نظره ارزوي؟ تاسو خود حقوقو استاد یستئ.
د حقوقو له نظره په دې اړه نه یوازې دا چې ممانعت موجود دی په دې مسله کې ترجیحات دی هغه دا ده چې موږ نن ورځ په نړیواله سطح او په ملي سطح یو مسله لرو حقوقي مسله چې هغه د طبیعت په نامه یادی کله چې طبیعت نه موږ او تاسې یادونه کړو طبیعت د انسان د حقوقي سیستمو په اساس مختلف سیستمونه دي چې د خاورې سیستم دی د وینې سیستم دی دا یو طبیعت اخلي خو هغه وخت یو شهروان یو نفر دی یو مملکت ته به ګرځي چې هغه د مملکت تذکیره ولري شناخت کارت ولري نو په دې مسله کې هیڅ نو مشکل نشته. حقوق په دې اړه ترجیحات ورکوي په دغسې مسایلو کې دا د دې سبب ګرځي چې په جامعه کې معرفت ښه میسره شي په جامعه کې حتی د سیاسي اقتصادي او د جرایمو اړخه ته کاهشات میسره وي. د دې موضوع په ارتباط حقوقو نظر یا دیدګاه هیڅ نو مشکل نه لري بلکې دې مسلې ته ترجیحات ورکوي. دا چې انسان په فردي ډول تذکیره اخلي طبیعت اخلي یا مسله خارج ته سفر کوي نو فرد باید فردي تذکیره ولري شناخت کارت ولري. کله چې فردي تذکیره او شناخت کارت اخیستل کیږي هلته د مخفت مشخصات لیکل کیږي هغه کنه وي که زنانه وي. که چېرته فردي تذکیره کې د یو زنانه یا د یو ښځې اسم ولد ذکر کیږي نو دا کله چې عیب نه یا مانیت ونه لري نو دا هم درسته خبره ده چې کله څوک تذکیره اخلي د تذکرې تر څنګ د پلار نوم تر څنګ د مور نوم کولی شي مشکل نشته. د حقوقو له نظره د کې کوم عیب نشته ننګوار سړي ته نه پیدا کیږي بلکې افتخار ده یو ښه معرفي دپاره د مور معرفت پکې د پلار معرفت پکې هیڅ مشکل نه.
بلې ډېر ښه ډېره زیاته مننه استاد.
مننه تاسو.
د نیمې نړۍ د خپرونه د مور نوم ثبتول په پیژندپاڼه کې تر محتوا لاندې مسودې ته چې د پارلمان د یو شمېر غړو لخوا تصویت شوې ځانګړې شوې وه. دا خپرونه چې وږمې جبارخیل جوړه کړې وه او ما همین هېواد درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسېږي. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
کور کلای
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ کې جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کای هغه زما د ترور جوی ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
چوڑون کې مریم توخی
ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی خبرونه ته هر کلی کوم. دا اونۍ په دې موضوع غږی کوچی ولې ځینې خلک د نورو په شخصي مسایلو کې مداخله کوي، د نورو په ژوند کې مداخله کومې پایلې لري او څه ډول دا مسلې حل کېدای شي. دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې او زه وږمه جبارخیل یې وړاندې کوم د راپور تر څنګ پکې تمثیلي ټوټه هم لرو. په پیل کې راپور ته وښی چې مریم توخی را اوروي.
د
انسانانو ژوند په دوو برخو ویشل شوی، یو ټولنیز شخصیت او ژوند او یو هم شخصي ژوند دی چې په دې دایره کې تر ډیره هغه مسایل راټول وي چې په ټولنه پورې اړه نه لري. خو په وروسته پاتې ټولنو کې ډېر کله دې کرښو ته پام نه کیږي او یو کس د یو چا د ټولنیز ژوند تر څنګ ځان ته حق ورکوي چې د هغه په شخصي ژوند کې هم مداخله وکړي او په اړه یې وغږیږي، چې دا مداخله ډېر کله د اړیکو په ختمېدلو هم تمامېدلی شي. د ښوونې او روزنې پوهنتون د ټولنپوهنې څانګې استاد امید افغان راته وایي چې کوم مسایل د شخصي ژوند اړوند کیږي چې نور پکې د مداخلې حق نه لري.
هر هغه شی یا حالت یا وضعیت چې یو شخص پورې اړه ولري د شخصي موضوعات دي. موبایل د ما مثلا شخصي مالکیت میداد ما، نو درته څوک حق نه لري پوزه چغی که سر به خود پوزه ګوتی وهي چې د ما مسج ولټي، یا مثلا د ما مثلا وګوري چې څه چی شه ده، یا په تور مثال د ما خپل ژوند میداد چې زه غواړم واده وکم کوي نه کوم، یا یو بل نفر راځي ته ولي واده نه کوي، نه وایي چې مثلا دا چې تا مثلا واده نه کړه دلیل څه ده، پوزه دای مستقیم مداخله کوي. ګوره د ډیر شخصي مسائل دي، نو په تاریخ ما د ټویل چې هغه حالت یا وضعیت یا شای چې یو چا پورې مالکیت اړه ولري، نو دا شخصي حریم شو، شخصي خصوصیت شو. دلیلونه په همدغه دوه برخو باندې غټ ویشل کیږي چې یو تعداد نه پیهیږي اما مداخله کوي، یو تعداد پیهیږي او مداخله کوي. بعض خلک لمدقو خبرو سره غوړي چې اړیکه یو بل چاته وروخي چې زه تاسو سره اړیکه لرم، لمدغه خاطر زه حتی شخصي ډیر خصوصي مسایل کې د تاسو سره غوړم چې خبرې شریک کړم، دا یو عامل کیږي.
په شخصي ژوند کې د نورو مداخله ډېر کله سبب کېدای شي چې خفګانونه رامنځته کړي. د ننګرهار اوسیدونکو هیله چې له همدې ډول مداخلو په تنګ شوي راته وایي:
زه کله فکر کوم چې خلک د خلکو په شخصي کارونو کې ویل غرض لري. مثلا په کورنۍ مسایلو کې زه یو لور لرم، خاوند مې وفات شوی دی، دوه وړوکي زامن لرم، لور مې اوس 19 کلنه ده او هغه درس وایي. ځین خلک خاصګاران هم راځي، خدای خسران مې ډېر شاله دی وایي چې لور دی ولې نه ورکې. هر څوک چې راځي اندا خبره چې لور دی ورکه باید واری کی ولی نه ورکی. خو زه کله ځان سره فکر کوم لور مې چې د خلکو څه غرض، زه خپل تحصیل کوم درس وایم، زه چې د خپل ځان سره فکر وکم خلک څه ولی داس خبره کوي. خلکو ته ځایران شم چې ما په خپل فکر کې دا خبرې نه ګرځي، خو خلکو ته ګوره چې حتی د خلکو د ژوند او د خرڅ او د هغه په هغه کې فکر کوي.
د کونړ ولایت اوسیدونکي 25 کلنه کیمیا چې کله ناکله د نارینه او جامې په تن کوي، هم له خلکو په دې ګیله منه ده چې د دې خوښې ته احترام نه کوي او خپلې خبرې پسې کوي.
زما ورور او هغه وخت کې او ورون مې مشرم دې سپینګری دې نو موږ څلور خويندې بس زما پلار زو چې پیدا شول، زما پلار ماته نرو جامع اغوستې وي، زما پلار یو خو مالدار سره دا غي د ډوډۍ دوړلو د دغه سګنو بس ماته دا جامع اغوستې پرونی کې زه پاندې کې راغټه شم. زما خويم د خود غوندې نه دي، خپل ځانم شکر دې ساتلې دي. نو ډیر خلک ماته انګي ډیر خلکو سره مې جنگم په دې خبره کړې دي، ډیر اچھا خبره ډیر دغم کړې دي. مداخله زما په ژوند کې د چا څه کار دي چې زما په ژوند کې څوک داخله لري؟ زما خپل شخصي کار دی. ما ته ډیر امکاران مرته باز و یو ډیر نیوالان ما پر دغه کوي چې مونږ ته نه پښتنه کو چې تول دا واده نه کې ولی سر دغه لري. زم نه کوم زما خپل خوخه ده چې نو کوم واده ولی ته زما په شخصي مسایلو کې کار لري.
د ټولن په هانه په وینا ځینی کسان په ناپوهي یا د عادت لمخې د نورو د شخصي ژوند مسایل راس پړي، خو ځینی بیا د عقده او قصد په بنیاد د نورو په ژوند کې مداخله کوي. د زابل ولایت اوسیدونکو نیلوفر بارکزی چې په دولت کې کار کوي وایي: یوازې بې سواد خلک نه بلکې با سواد خلک هم ډېر کله ځان ته د حق ورکوي چې د نورو په شخصي ژوند کې مداخله وکړي.
افغانستان کې زموږ ټولنه کې یو فرهنګ ګرځېدلی ده او حتی خلک ځان ته حق ورکوي چې نورو ژوند کې مداخله وکړي. دا نه یوازې د بې سواد خلکو ترمنځ بلکې د ټولو وګړو ترمنځ با سواد دي کې بې سواد کې دفتر کې کور کې دا مسله ډېره زیاته شوې او دا ډېره زیات کوي یو تروهی د لحاظ نه. زما یو همکار د نوې واده کړی ده، دا بار څوک بیل بیل دري چې د تا چی نشته ده ولې نشته او زه چې زه درته هر څوک راشي او نقصه ورکړي زه فلانکي ډاکټر ته لاړ شه، توګه هندو ته لاړ شه، توګه ملا ته لاړ شه. هغې بیچاره باندې ساحه دومره تنګه کړې چې هغه راشي دفتر کوي دوی ته څه زما په ژوند په هکله زه خپله پوهېږم او د ما ژوند پوهېږي. زه څنګه دوی ته وایم چې تاسو ته څه ځکه سینې لحاظ او د ما نه غټه وي ول دوی نه پوهېږي په دې خبره. او دا مسله پرېږدي که کوم چاره د نوی کار واخلي نو ټول ښځې ولې واده نه کوي، څوک کله نه او څومره معاش اخلي، څومره سپما لري، ولې سپما نه کوي، د هر خوانه به در باندې او برید کوي.
ټولن پو ډاکټر امید افغان وایي: د نورو په شخصي ژوند کې مداخله کیدای شي اړیکې خراب کړي او حتی د تاوتریخوالي سبب شي.
اول خدا دا چې موږ مثلا د نور تم بد روش د ژوند ورخی دا یو بد پایل ده. زه مثلا که دا رقم پوس تربیه شم بیا زه ځان ته اجازه ورکوم چې د نور په ژوند کې هم مداخله وکم، لبل خواست که دا یو بدبینی نسبت به نور ته هم من سرازی. زه فکر کوم د حل لارم دا ده چې د حریم خصوصی له دوه خوښ کوم او تاسو باید تو پیژنو، یو خدا اسلام هم د یو حریم خصوصی پوس ورته یی کړه چې کوم شهر مثلا د خزو نر په مابانس کې د پلارو د اولادو په مابانس کې یا په کورنۍ کېشته، او بل خواست که منگه هم د حقوقی لحاظه و هم د جامعه شناسی لحاظه د خصوصی حریم تعریف شوهده چې چی شیدی. نو بهتره دا چې منگه د حریم خصوصی تعریف واضی د خپل خلکو ته وروخیو چې د حریم خصوصی د بنان درته نه باید تاسو مداخله وکړي.
قدرمنو دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې په ګډه یې اورو.
نوم محمد خطاب د کابل ولایت یو تن اوسیدونکی. دا کار نه د یو سړی به اقتصادي ستونزې لري چاته باندې سي ویلا، یو سړی به یعنی بعضې خلک وایي سي تا ماش چغره ده، بعضې وایي سند جګ دول دی واده نه ده کړی، هغه به اقتصادي ستونزې لري یا به د خدای پاک رضا نه وي. نو په دې کارو کې سي د خیر شخصي مداخله سي څوک چا په کار کې دا کار نه ده.
زما نوم احمد سیار د کابل یو تن اوسیدونکی. زما په نظر باندې دا کار خو ښه کار نه دی، ځکه زیاتره کسان موږ خپل هم لیدلی دي چې کله یو سړی د 15 یا 16 یا د 13 کلونو شدته بیا دا زیاتره وخت له ملګري او دوستانو ولې د واده نه دی کړی، ولې یا د پوهنتون نه فارغ شي، ولې د وظیفه نشته دی، ولې د پوهنتون دی ویلي او په دې کې تا وظیفه وانخسته دی نه به د پوهنتون نه ویلي. شخصي مسایلو کې یو څوک هغه کونه نو دا ښه کار نه دی، دا باید ونشي.
کور کلی دا کور کلی په خبرونه کې کورنۍ ستونزې راسپړو او په حل لارو یې بحث کوو.
درنو اوریدونکو، اوس د خبرونه د موضوع په اړه یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخیلی کلی او شفیقې لکنخیل، ستاری امینی او صادق سمین غرب کې برخه اخیستې ده.
خوری څنګه د لور دی؟ هغه خو دې له خیره واده کړه.
وای که شکر دی ښه ده، سره ارامه ده، ښه ژوند لري. نو واده مې کړه، له خلاړه له خیره سره
کړه. د واده خو یو کال اوس ماشومې نه ده سوی.
وای خوری تو مجبه خبرې که اوس له یو کال پوره سو، نو یو څو مر خو دیر که خپل په واده پوسی بیچاره ځوان نجلۍ ده، کوچنۍ نجلۍ ده.
نه خوری کوچنۍ خو نه ده، ښه اوره کې که خدای به ورکي. زوی ته څنګه کوي؟ کوزه کوي که نه؟
پیدا کړي مې ده، نو یو نجلۍ ده، ښه سمه نجلۍ ده. د هغه لوړې کوڅې څخه لوړه کوڅه نه ده، هلته یو هغه مامور ګلداد نه دی، د هغه لور مې پیدا کړې ده. لیدلې دې ځکه چې نه ده لیدلې؟
لیدلې خو مې دا خورې ګوره چې وینه کې د هغې د لورانو خو ماشوم نه کېږي. هغه د هغه بله لورې واده کړې ده، د هغې لا تر اوسه هېڅ ماشوم نشته.
خورې عجبه خبرې کوې، نو ماشوم یې نشته نشته، د هغې خور ده به نشته، دا خور بیا خدای ماشوم ورکړي. نو ورته یوه خور ماشوم لري یوه یې نه لري، نو دا د خدای کارونه دي. نو
ما خو خپلې غاړې در باندې خلاصې کړې، خو ګوره دې ما خبره مانه، هغه بله خور یم څه بلا ده. هغه د هغې ماشوم ونسه، اوس چې دا کور کې پاته ده نو نه یم خبره چې ماشوم بی اوسې که نه اوسې. ښه خورزه دې څنګه سوه؟
خورزه مې دیم په یاده، خورزه مې نو ناسته ده، خوارکۍ کوزده یې کړې ده، واده یې لا تر اوسه نه دی کړی. نو د خیر سره وبي چې د خیر واده به
اوس ولې واده نه کوي وخورې؟
ولا نه پوهېږم، نو مېړه به پیسې نه لري، نو کوي سداس کمبغله دی بیچاره.
خپله خو ښې پیسې لري،
خو نو نه پوهېږم واده نه کوي. وبي کې څه ورځ مربات ویلي دي چې دا اوانو کوي سمه سي سر د خیر سره واده کوم، نو کوي یې د خیر سره.
السلام علیکم.
وعلیکم وروره، سلام خیر یوسي.
سلام
علیکم. جوړه څه خبره ده؟
یز دا غسه کیسه مو سره کوله، دا یو ختای ژوند دی لږی، دا څه کیسه را خسته دي د ټولو پرستی نه څه کوي.
وا وا ورې دا یاره خور ته د خدای لري چې هر وخت زه تا ګورم دغه کیسه دي. پلانې د څه شو؟ پلانې د څه شو؟ ولی زوی، ولی زوی پیدا نه شو، ولی لور پیدا نه شو، ولی دانه کی، ولی هغه نه کی، څه ګټه لري دغه خبرې؟ و خورې
څنګه چې سمې اورې دلی وی اورونه
دالیس ګوم چې راغلم.
ګورا دما خو ورته بدیږي زړه می پیسوازی زما ما چوالی داسې وسی
نو څنګه زړه پیسواز دې تا خو می وزوی دې خو ما شومان نه خوړی درکه نو خلکو پرې والی وای
وې ما خو څنګه دې وای دې دونه می وای چې دین ګور دې والی ما شوم نکیږي
او خوړی خوړی خیر درته هم دادی دوی دې کور کار دې زما ته پیڅه دادی دې دین ګور دې والی نکیږي هغه پلانې دې خورزر څنګه واده نشو څوګور تکي څوګور نه کوي دا خې خبرې نه دي خپل کور پوښه دې هر چړي خپل کور پوښه مشورې پوښه خپل نظر پوښه
وورو را خوام در خبری دی کدا و نکم نوزو سو وایم
کوری نوری خبریم شتا سم خبری اوکا دی خلکو پا گت خبری اوکا دی خلکو زلم ما بادوا تا دی اول خپل جوان جور که بیاد نور جوان که مداخله که
وایم نور خدای دی جنتون پا نصیب که چیزی جسونی خلاص کرال
خوزه خو پوشم چه تا خبری گولی خورمم خبر تیر اولا کار دار سوک دی چا پا کار که کار و نلری دا بدا خبره دا راشا جوڑای پا خیر چای مخره دوڑای مخره هات زغرمم تیره که شپم که خوچاته د چې چا در نه پختنه نیو کړی نظر مو ورکو
دا نو کومه بده خبر ما کړی
بده خبر خود تا نه څوک پختنه کوي کوا که یو کال بعد وریږي که شپږ میاشتې بعد وریږي که لس کاله بعد وریږي زما اوسه پیڅه
او دا اولاد نو د خدای په لاس دی بعضې چې ورکوي خدای بعضې چې نه ورکوي نو دا څه وکړي نو د دې په لاس خو نه دی څه وکړي نو خو بده نه کړي نو ورور خو مې رښتیا وایي یو څه خو بده نه کړي
ښه نو تاسو خپلې قصې کوئ زه در نه لاړم
نه راسه کېنه څه چیرې چې خو بده نه کړي خو بده جس ولا ده
پرېده چې خو بده شي
درنو اوریدونکو په دې هیله چې د نورو په شخصي ژوند کې مداخله و نه کړو د کور کلی د خبرونه پای ته رسو تر بیا خو وخت ولرئ.